سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې و. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ لپاره چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلی د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځوړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع به خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې نه هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لکتر لګل ستنه وژل شوې. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو، بیا یو شمیر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اړې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ته ویلي په لاس وژل شو کې د پوځیان ترڅنګ ملکیان هم شته او درې دیرش نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یو غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوی نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیربیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیربیا د ښځو او نجونو حق انتر په هولاند کېږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غرض نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر تاسو دواړه خبرونه ته راغلاست. لومړی به آغلی امین تاسو درشو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغه غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخنو بخیر، مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنې کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان دا څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شدینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دې زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دوی کې پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. لدې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزی او نجونی چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته. لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو یوادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 2.2 میلیون خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود، روغتونونه، د موتاسي هوایی سکتور او اتیا سلنه په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډېر وخت باسته، نو په دې کته کولو سره دا یوازې دا نه د انټرنیټ قطع شوې، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل لو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوخصو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول، دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې که دا اوس ویم د افغانستان کې دا اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي مېرمنې مسلکي او متخصص خلک بولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو سیادیکل د دې وروستی چانسو له همدې څخه یم بې برخه کړو. ټول افغانستان په یو توره تاریکي کې وسه داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطعه سوه. تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطعه سوه. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده، دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي، خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي. که نه څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني، او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل، خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري. که نه دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېره مثلا دغه سې اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدینه به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو دی هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې موږ هغه نه اطاعت ونه کړو. که نه نو د هغوی کار او ژوند کېږي، ختمېږي. نو ولس هغوی نه داریږي، هغوی ته هېڅ احترام نه لري، د هغوی نه هېڅ هغوی ته نزدیکي نه لري، خو اوس داریږي. مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي، او که دا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ اوچتوي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغیزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تېره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي چې دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نه سي ادا ارزولی، د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو. یا څه تر سره کو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یو څه د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخونو پلش کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونو انټرنټ زما غږ به تما ته راځي نه به تم سوسون زه
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته د کلګ غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مې ربني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل څخه ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو ګورې الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټول قطه کول د یوازې باور کوي یوازې عدید ځوان اکسټرا موزونه د مخمه اشاره وکړي په شاهدین نن یوازې 3 لکه خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي به باید وس په کار کې وای انلاین دی لافانسان څخه کار کول نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی نه پیوستم پیړی کې دا د سکول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکاک ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي اوس خلک تر دې
ځای تر سپګمور رسیدلی دي زمت مینه ما هغه شیبه چې د چا خېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زی کلینریکا
دی ا روزانه ژوند په ماتیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شی به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل درې دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دغه دی بشری حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وی حساسیتونه را پاروي په تیر جمهوریت نظام کې د بشری حقوقو موضوع ډیر را پورته کیدل او ځینې حساسیتونه و دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوی خواته کو خپل افغانان حقونه لري کده شپه مغه د بشری حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو کچیر دغه راشو د خپل افغانی ارخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند یې کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپل سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي انده معنی د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی غمره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځت سره مانه مې ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولادي ستری ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډپریشن اخته دي. سمو تاسو په یو رواني لحاظ د بدترین حالت ته اند یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي رواني حالت تر ګریټ ډپریشن زیات کړی دی. د افغانستان کې د ټول هغه اوات میلیون 9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلکو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړته دي. لره اکثر او ګور په میلیون افغانان و تخېدو مسلکي متخصص خلک په گاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ويستر سو یعنی دغه سي کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمن زولاړ هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان به درود اغه وسنن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوان او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې د اړخ نه ده یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولې وي. ګریټ ډپریشن نیولې ده. ګریټ ډپریشن په نړۍ کې لندوام نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځین نورې وادونه کې اوس د اوس په 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. دا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه تویم. د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم دا وزه په یګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړي افغانان راولاړي د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیر وطنو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونو طالبان هم د بنوم نومي نبي نخان وی امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد موږ د ځوان تر پای پوري وی تاسو وګورئ نو سوا یم او اتیم او کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کړو سدي نالو سپاده سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړې او د هغه وخت د افغانستان بنسټونو وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده. زموږ راتلونکو کې نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال 15 کال شپه کال وروسته باندې نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه تصمیمونو قیمت بز مهم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی او بچی په صفت باندې د دې وطن دی او زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خواندان یې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمنۍ مکوي تاریخ سره مکوي. په دې ډول تاسو نسې کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړي نتیجې څنګه سوله تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغه اولادونه دغه کورنۍ په غي شرمېږي د خپل پلرونو سره جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نو مې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي اولادون بندربان شرمېږي خپل قوم درنه شرمېږي او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. اغل امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي. کوم سیمه ایز نړیواله مرجع سره چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړی یم موږ سره باید هې اړیکې وو پالي. نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي د دغه وضعیت څخه د وټو لپاره. افغانستان کې چې اوس روان د بشري وضعیت کېبل دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نکوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګن ان غختی وي.
دا معلومدار ده چې سچې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس چې ځکه ګورم طالبان خپل اعتماد لره سوار کړي، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي؟ مونږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي؟ یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې مونږ غوښتل نه لرو؟ اغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلور کالونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه، هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي، خو دغه د دې ورستو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سحر صاحب،
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاس درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړي. سې تقریبا لدې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړي او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدې سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی شخصي معلومات هر څه هک سو او ډیر سخ وزوري. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د دې تر څنګ په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نو د خلکو پاتونو سره دولت مخصوص دومره یانداسې په ایران کې څه پیښ شو؟ مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځمن کوي، هغه ډېر خلک ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه ساده د دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو، یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې الیټ ورتوایي غي ته لاسرسي ورکړ، چې هم تقریبا 100,000 یو نیم زر کسان په شون شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللي ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ سی په د متاسف پرسنو یو د سره مخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبري، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت ماده ماډل ده، دا اوس یو شلب څه د شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا یو اتیا په څه د شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري تایب اته ادي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی وادي فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول افغانستان ته تجربه او تخصص ورور پرول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه یو ځای پرمختګ لمن ولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرسته دی وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، د غیر اوسنۍ ژوند هم د ستر افسردګۍ طرف ته کو.